ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې له سلامونه مني په روان خبرونه کې د تحریک لبیک کله دم ډلې سره د حکومتي مذاکراتي ډلې خبرې ترې روانې دي. دوی د جرنیلی سړک د احتجاج په توګه چې کوم تړلې واغه خالی کړی دی. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب هم د دې خبرونې په اوږدو کې راسره دي که تر پای مو راسره ملتیا وکړه د دغو ټولو خبرونو به خبر شي. په اول خبرونه دانیس اجمل نه
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان چارواکی وای چې له تحریک لبیک ډلې سره مذاکرات روان دي. پاکستان جمهوری تحریک د ګرانې پر ضد په احتجاجي جلسه کې یو عربیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید کړي او ټاکل شوی چې د برتانیا وزیر اعظم نن د هوا بدلون په اړه په غونډه کې د سمکې تودوخې په لړ کې له هیوادونو د نور کار کولو غوښتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک لبیک ډلې مظاهرچیانو په وزیر آباد کې د تیرو سروسو نه بند کړي جی ټی روډ اوس خالی کړی دی او خپل احتجاجي ناسته یو بل ځای ته وړې ده. بلخوا حکومتي چارواکو ویلي دي چې له دې ډلې سره مذاکرات روان دي او هڅه کوي چې دا مذاکرات کامیاب شي. د پاکستان رویت هلال کمیټې پخانی مشر مفتی منیب الرحمان پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د حکومت او د ناقانونه تحریک لبیک ډلې ترمنځ تړون شوی دی. نوموړي د دې تړون جزئیات په ډاګه کړي نو تحریک لبیک ډله د اکتوبر له 28 راهیسې احتجاج کوي او دوی غوښتنه کوي چې له دې سره کړي تړونونه دي عملي کړل شي او د فرانس وزیر دی بخنه غواړم سفیر دی له هیواده حکومت اوباسي او دغسې د دوی یو نیول شوی مشر صادری سوی دی خوشی کړی خو حکومت بیا وایي چې له دې ځنې غوښتنې مني خو سفیر په دې محال کې له هیواده نشي وستلی. د پاکستان جمهوری تحریک ویلی چې حکومت ولس پر ستونزو هوارولو کې ناکامه شوه دی. پرون د پنجاب په ډیرا غازی خان کې د ګرانې لبج د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د حکومت هغه دریز رد کړ چې په هیواد کې ګرانی په نړیوال مارکیټ کې د بیو زیاتې دوه لبج ده.
بنگلہ دیش کی گرانی د 15 فیصدنا او په سریلانکا کی د 6 فیصدنا کم ده او په پاکستان کی د 14 فیصدنا هم لوړه شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې گرانی په ضد راپاسی.
په دې موقع د پاکستان جمهوری غرزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې په هیواد کې د رښتونی جمهوریت تر رامنځته کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. خو د تحریک انصاف ګوند حکومت د دې تورونو ردولو سره وایي مخالفه ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپل درغلې پټول غواړي. دوی وایي هڅه کوي چې په ګرانۍ سر کابو عمومي. نن پټان کې د جنوبي وزیرستان د مسجدو خلکو د خپلو کورونو د معاوضې لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د جنوبي وزیرستان د فلاحي تحریک مشر شیرپاو مسجد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه د ړنګو کورونو په معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی دا هم ویلي چې باید حکومت په صدران شرقي او سمال بوبړ سیمو دغسې په نورو علاقو کې سروے وکړي. هلته چارواکي وایي چې دوی د سروے عمل تر ډیره پوره کړی دی. د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه پنجګور کې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وژلي دي. پولیس چارواکي وایي چې د اکتوبر په 1 ناوخته شوي په دې چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او د ملیشا ځواک درې عسکر زخمي شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د خبریالانو لپاره کارکوونکي اداره فریډم نیټورک وایي په دې هیواد کې تر انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون لاندې په تیرو دریو کلونو کې 3 خبریالان د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا په جیلونو کې چل شوي او یا په جرمونو کابل تورن شوی دی. د ادارې د نومبر په لومړۍ نیټه په خبر کړي ریپورت کې ویلي چې د انټرنیټي جرمونو لپاره جوړ شوی قوانین انټي سایبر کرایمز لا او پریونشن اف الکترونیک کرایمز اکټ په دوامدار توګه د خبریالانو خلاف کارول شوی دی چې په انټرنیټ یا صحافت او د خپل رائے څرګندونه کړي. بلخو د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې میډیا پوره ازادي لري. ټاکل شوی چې د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن نن د ملګرو ملتونو د آب هوا بدلون په اړه په غونډه کې په ډېره سخت خبرداری ورکړي چې د ځمکې تودوخې درجې روکول لپاره باید نړۍ نور لسنډه کار وانخلي. رپورټونه وایي جانسن چې د سکاټلند په ګلاسکو کې د سرمشري سي قربتوب کوي له هیوادونو به وغواړي چې په تیر وختونو کې د کړو شمنو سر ته رسولو نه علاوه نور هم کار وکړي او د نړیوالې تودوخې 1.5 ډیګري سینټي ګریډ لپاره د اهدافو برقرار ساتلو لړکې اقدامات وکړي. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ کې نن انګلینډ له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور په وخت مخام په 2 بجو پیلېږي. د خبرونو پای
تاسو مشال لري ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار انیس اجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په ټانګ کې د قبایلي سیمو ولس احتجاج کړی او دوی د حکومت نه د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضه غوښتنه کړې.
تیمه مله ورانه شوی دی ډانګه شوی دی هغه حکومت موضوعات څلور لکه موضوع ورکوي. نو د 15 کول په راشول چې پاغه باندې تر وسه پورا فته زره چې پوسه خلک د غستو کن ګرځوي او موضوع نه ملوي.
د پزور د لدرکه شو بلوسانو د پاړه باندې تنظیم مشر ماما قدیر وایي چې موجوده حکومت د لدرکه شو کسانو په مندلو کې بے واکه دي.
اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بازیاب کرا سکے. وہ بھی بے اختیار ہے لاپتہ افراد کے مسئلے میں.
پا ملک دا خوراکی شیانو گرانی دا دا دے گرانے نور وجوہات ہم دی خو یو تجاری دا وجہ بیان
ټول تقریباً 80% دا انڈسٹریل را میٹیریل او کیمیکل سی دا امپورٹ تھی نو اگر ڈالر گرانے دو پوجا باندے اگر مونگ تا گران پریوزی.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خبرې. د خبرونه پیل کو د سر موضوع ته ورځو. د خالی په ورځ واکمن تحریک انصاف دعوه کړي چې د یادې ډلې مشرانو سره د تحریک لبیک ډلې مشرانو سره خبرې اترې بریالۍ شوې دي چې لمخې د تحریک لبیک ډلې پلویانو د پنجاب وزیر آباد سیمه کې د ټرافیک پر مخ بند کړی، جرنیلي سړک خلاص کړی او نږدې یو پارک ته پر لته وړی دی. د یادې ډلې دا احتجاج پس لاغې پیل شو چې حکومت سره د یو لوزنامې لمخې د هیواد نه د فرانس د سفیر د بې دخلۍ خبره کړې وه. په دې اړه باندې نور پرمختګونه هم شوي دي. زمونږ همکار ګوهر مسید دغه ټول پرمختګونه احتجاجي صورتحال له نږدې نه ساري. هغه په دې اړه دا تازه حال لري.
تازه دا صورتحال مخکې تر هغه لږ سات مخکې د مفتي منیب الرحمن چې کوم په پنجاب وزیر آباد کې پرلت ناشته د ټی ایل پی الته تللی دی او الته هم د یو خطاب کړی دی. په هغه کې د دې لیک حواله سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې کچرتا د دې مذاکراتو معاهدو متولو کوشش وشو یا په دې کې څه منافقت وشو نو موږ په ډېر په زور سره یو ځل بیا میدان ته راوځو. خو په بل طرف باندې د ټی ایل پی د طرف نه دا اعلان کړی دی چې کله پورې د دوی مشر را خلاص نشي او ورسره ورسره چې کوم لیک شوی دی په دې لیک باندې عملي ګامونه پورته کول شروع نشي دوی به تر هغې پورې په وزیر آباد کې ناست وي. خو دا د خبره د یادونو وړ دی چې هلته کوم روډونه بند کړي شوي وو هغه هم خلاص کړي شوي دي او ورسره ورسره چې کوم په راولپنډۍ اسلام آباد کې روډونه بند کړي وو خاص کر فیض آباد یې سیل کړي وو هغه هم مقامي انتظامیه پرون د شپې نه خلاص کړي دي.
ګوهر زه په دې ټویټر پاڼه ګورم چې علي محمد خان چې د پاکستان د پارلماني چارو وفاقي وزیر دی او هغه په هغه کمیټه کې شامل و چې کوم سټیرینګ کمیټه جوړه شوې وه د تحریک لبیک د مشرانو سره خبرې کولې. هغه ویلي دي چې یاره موږ په اسلام په لاهور کې یو بله غونډه به کیږي په دې لړ کې او د هغې نه پس به ټول سیزونه موږ په ډاګه کوو. د دغې غونډې څه حال دی؟ د دغې کمیټه څه حال لیدلی دي؟ وایا دوی د ټی ایل پی د مشرانو سره خبرې کوي.
بالکل مجید دا د وزیر اعظم عمران خان سره بل ورځ چې کوم د علما او مشایخ د کمیټې ملاقات شوه په هغې کې دوی یو خصوصي کمیټې جوړه کړې وه د علي محمد خان په مشرۍ کې. علي محمد خان چې کومه کمیټې جوړه کړې ده په هغې دوی د شپې هم پرون د شپې په دې حواله سره یو غونډه شوې ده. په هغې غونډه کې هم دا خبره مخکې راغلې وه چې د ټی ایل پی سره کېدونکي معاهده باندې دوی بحث کړی دي او دا خبره هم وکړله چې دوی به لاهور ته ځي او په لاهور کې به په دې باندې یو ځل بیا ملاقات کیږي. ګمان دغه ظاهروي چې
چی کم د شیګل پورت د ترخګری حواله سره جوړ شوی دی پاغي کې شامل کسانو حواله سره به بحث کیږي چې د چا باندې کم ریپورونه یا کم اف آی آرونه کټ شوی دی هغه د چا لري شي او د چا د نشي لري په دې بنیاد باندې به کمیټه لاهور ته هم سي او په لاهور کې به هم په دې باندې د ټی ایل پی د مشرانو سره او د کمیټې د نورو غونډو سره په خبرې اترې کوي نو په هغې نه پس په دوی په یو نتیجه باندې راسي
ګوهر کلن غونته راته وایي دا خو هغه مظاهره ده یا دا هغه مظاهره چې اند چې د لاهور نه را روان شوي په وزیر آباد کې ناستي آیا د ملک د نورو برخو نه یا په خاصه توګه په پینډۍ کې یا په اسلام آباد کې د دغې ډلې کم پلویان تر سترګو کیږي چې هغوی هم احتجاج پیل کړي
په اسلام آباد یا په راول پینډۍ کې په داسې توګه باندې دوی احتجاج نه دی پیل کړی لکه څنګه دوی د لاهور نه را روانو ګوجرانوالا ته او بیا اوس په وزیر آباد کې ناستي دلته په داسې انفرادي سطح باندې یا دوه دوه درې درې په دې حواله سره ګرم ګرم بحثونه کېدل مجلسونه کېدل خو داسې په احتجاجي توګه باندې څوک بهر ته راوتلي نه دي د هغې وجه بنیادي دا هم وه چې اسلام آباد او راول پینډۍ د اول نه سیل کړل او دغه خلکو ته مظاهرچیانو ته د بهر د راتګ موقع ورنه کړله
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
یو بل احتجاج تستاسو پام را ګرځوم ورزو ټانک ته د سویلي وزیرستان فلاحي تحریک په بلنا نن په ټانک کې د مسجدي سیمې اوسیدونکو د 2009 کال پوځي عملیاتو کې د رنګ کړل شوي کورونو معاوضه غوښتنه د پاره احتجاجي مظاهره کړې ده فلاحي تحریک مشر اډوکیټ شیرپا او مسجد مشال لوتو ویل چې مقامي انتظامیه په 2009 کال کې پوځي عملیات راه نجات کې د رنګ شوو کورونو سروې په ګڼ شمېر کلو کې نه ده کړې او دا وخت دغه ټول کسان د خپل معاوضو په انتظار دي تفصیل اشتیاق مسجد راکې
د خیبر پښتونخوا ټانک شارکښې نن د فلاحي تحریک په بالنا د سویلي وزیرستان ماسیدې سیمې اوسیدونکو په 2009 کال کښې د طالبانو په خلاف رای نجات اپریشن کښې د خپل ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې دو په دغې برعکس د سویلي وزیرستان فلاحي تحریک مشر اډوکیټ شیرپا او ماسید مشال ریډیو ته وویل
نن د فلاحي تحریک جنوبي وزیرستان په قیادت شوې احتجاجي ریلی وا شاغا دے ڈی سی کمپاؤنڈ جنوبی وزیرستان دے ٹانگ نہ ہوا تھا او باب وزیرستان دے کچارے گیٹے بان کو روڈی بلاک او میر دے حکومت نہ دا گستنا وکڑا چ دا کیم اپریشن رائے نی جا دوران کیم ایمیل ورن سوی دی ڈانگ سوی دی اگے حکومت معاوضہ سلور لا کا معاوضہ ور کوی نو دا 15 کولا پیرا شول چ پاغے بن تروے سپورا 7000 سے پوس خلق دا گستو کن گرزوی او معاوضہ نہ ملوی جی او کیم علاقے دے سروے نہ پوتے دی خاص کر لا کا زادران شارکای او سمال بوبار او پوس پشاور سے درم الکشای اگے تا دا فوری طور ٹیمین الوڈ
پدگی احتجاج کشے بارخا او خاستین کی او دیڑنگ کورونو سروے او معاوضے او خاستنے نا بے بارخا پوتے شوی دے دوے کسانو خبر ہم وار وئی
دا گل نام ہے سمال وسے دین کا یا یمیر بوبڑ سے ایوا سا سروے سوی دو سمال ون پوتے دا لیلان دا کراش تھی پنگا نارائی دے خون خیل دا دے سبی خیل سروے پلا سے
تاج محلوک تا نظر خیلیا میجا احتجاج زکا وگ چھ میجا سروے سلور پنجی کولا نا چھ کیما سوی دو اگتا چیک نہ ملاوی جی کیما پوتے دی اگتا سروے نہ کاوی درا نظر خیل سرا ز تعلق لارا میجا خپل درا نظر خیل درا مالک شاہی دد واکلی دی بات خیل سرا دی میج لوڑ شی پیلا پتا ما شا چا ولی دی خو سروے ورتا کاوی نا
مشال ریڈیو چ ددگی احتجاج کوین کو خبر دی سویلی وزیرستان ایڈیشن ڈپٹی کمشنر فید اللہ مکھے تکشیش وے دیا گوئی زاو پدا رنگ وا
پچار وا دی احتجاج میں مخش پہلا میز نہ ڈیٹا ہوستی وا دی ڈیٹا مطابق چکر دی احتجاج کا ولا سروے پینڈنسی کو بالکل نہ تھا 87000 سروے شوے دا دا کمیٹی میں مٹیار سے پشوی دی اور انو تصد میں شوی دی چکم کلی پوتے دی میز درائیو کری چے دی پ سروے کی شے دی او 11 کلی چے دی دا پ لا دیش نو اے دے پورا انشاءاللہ دراورے دیش وے ٹیم نہ نوٹیفائی کی پدیا اس کے شے ہوشی کینا مشتہ ٹوٹل چکیم رغلی دی 2015 نہ 59 نہ پھیرے دا مشتہ رغلی دی 47000 چکینہ رغلی دی دا 47000 چکینہ تقسیم شو
فرید اللہ دا ہم وویل چے پسویلی وزیرستان کشے دے 2000 نہ ہم کال پوزی عملیات کشے لڑنگ شوی کورونا موزے پمت کشے تروسا پر ولاسنی مربع روپے تقسیم کڑیے شوی دی پدا پوزی عملیات کشے دے مکمل لڑنگ کور مالک تا سالور لاکا او جزویر یعنی مڑانکور مالک تا یو لاکھ شپیتہ ذرا روپئے ورکڑی شوی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تس مشال ریڈیو تو غوگی ام پا جنوبی وزیرستان کے پاتی کی وہ دا پختون ژغورنی غورځنګ مخکا خلم زیب مسید او دا هغه درې نور نیول شوی ملګری د اکتوبر په 1 عدالت ته وړاندې کېدو وروسته د ټانک زندان ته لیږل شوی دی. د پختون ژغورنی غورځنګ یو مخکا شاه فیصل غازی د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې خلم زیب مسید سره د هغه درې ملګری ساق بلال او یو ډرایور هم نیول شوی. دا له هغې وروسته چې د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې خلم زیب مسید او د هغه ملګری د اکتوبر په 1 په سرکار چارو کی دلاسوہنی پتور پہ خرگئی پوزی پوستی گرفتار کری پدیڑا تفصیل اشتیاق مسید راکی
د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې عالم زیب مسید سارا د خپل مرګرو په چک پوسټ باندې په سرکاري چارکښې د مداخلت کولو په وجه گرفتار کړی شوی دی.
دا جی داسې شی ده چې دی دغلته کې د هغې رپورټډ دا دی دی دلته په چک پوسټ باندې کاري سرکار کې ډېر زیات مداخلت کولو لکه مطلب چې هغې سره اتوتومم او بدتمیزي او دا شروع شوی ده. بیا هغې نه بعد بیا هغې پولیس ته ویلي چې دی دغه شان ته موږ سره دا دعوه کوي او زموږ خلاف نارې مارې
علم زیب مسید د ټانک عدالت ته د پیش کېدو په وخت مشال ریډیو ته د خپلې گرفتاری حال په دا رنګ بیانوي.
سپریم کورٹ خبر ہے بندے خبر کری ہماری مارکی اور کڑی ہوئی تھی غیر قانونی عمل رہے نو پار بندے بھی سیدھا ہو سو کیپٹن سے کیوں ہو بھی جدا سیدھا ہو بلو ور سر آبیا سیدھا میں دے غصہ شو بیا دے وہ چکشے نسے کنا نو بس نا چکنا نمی جاواتا دا سے تو راد بعد خبر ہے یعنی سال پر استجاج لیا تو دس ناری ہے تو شم نوی کڑی پانا بعد ورہ پر نجدید کلاتا بوت ملی یعنی جانے موبائل نا وغیرہ غائی اوڑل بیا پمیلا تیار بیا پارچر رو کڑی دوی چھے پا پارچر سے میرا بندے دا ایف آئی آر دی دے دی دا ایسی چوپ پا مدیت چھے وکو علا کہ وہ تخمیر سر چتا وکل ہو پا کار
ټانک عدالت عالم زیب مسید سرا د درې نورو مرګرو د ټانک زندان ته لاجلې دي او پولیس ته دا امر کړی دی چې په 3 نومبر یې بیا د ټانک عدالت ته پیش کی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دبرکو بلوچستانو د منډلو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د اکتوبر په 1 په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې وغوښتل چې لا درکه بلوچستان پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل هارون باچا وړاندې.
د ورکو بلوچستانو د منډلو لپاره د مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل د ورکو کسانو د منډلو لپاره د مرکزی حکومت کمیشن غیر فعال او غیر موثر دی. د نوموړي په وینا حکومت د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره نه خو سیاسي عزم او نه هم توان لري.
اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو بازیاب کرا سکے.
له حکومتي کمیشن سره د ورکو کسانو د بازیابۍ هیڅ اختیارات نشته. دوی حتی د استخباراتي ادارو له اهلکارانو پوښتنه نشي کولی چې بلوچان او پښتانه ولې او په کومه ګناه لا درکه کوي. دا ملک یو آئین او قانون لري، د هغې مطابق باید یو کس ونیول شي، پلټنې ته وشي او عدالت ته دې وړاندې شي، خو دوی داسې نه کوي. کمیشن تر ننه هیڅوک بازیابه کړی نه دي. هر کله چې یو رکز زموږ د اړتالونو او مظاهرو او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو په نتیجه کې خوشی شي، دا کمیشن یې ډنډوره وکړي او په خپله کاته کې حساب کړي. موجوده سپریم کورټ هم دا کمیشن د یوې غیر موثرې ادارې په توګه یاد کړی دی. نو بس پوه شئ چې وزیر اعظم او د هغه کابینه هم د ورکو کسانو په مسله کې بې اختیار دي.
وہ بھی بے اختیار ہے
لاپتہ افراد کے مسئلے میں
دا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نومی سازمان دا اکتوبر پر یو دیرشما یو وار بیا دا کوٹے پریس کلب مخی تا احتجاجی مظاہرہ وکړل. حکومت یو غوښتل چې ورک بلوچستان پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. پین وقت کے پاکستان خبریدون کی ایکسپریس ٹریبیون رسپانے دا اکتوبر پر یو دیرشما دا بلوچستان دا کورنۍ او چارو محکمی پا حوالہ خبر ورکل چې دا ورکو کسانو دا مندنی کمیشن پا کوټه کې د خپلو لس روزنی او اوریدونو په پای کې د خالی پر ورځ د دولسو ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق وکړ. د بلوچستان های کورټ دیو پخوانی جج فضل رحمان په مشرۍ د کمیشن په یاد موده کې د یو سلو ولس ورکو کسانو دوسیې واورېدې. په پاکستان کې د ورکو کسانو د مسلې په تړاو د اعتراض ګوته تر ډیره د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې ته یې نیول کیږي. خو د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د 13 فبروري میاشت پر 15مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو ژر د چې د ورکو کسانو مسله په بشپړ توګه حل شي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه. د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ د یو ریټایرډ جج جاوید اقبال په لاس کې ده. نوموړی د احتساب د قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. د قاضیانو نړیوال کمیشن انټرنیشنل کمیشن آف جورسټ د 2011 زیږدیز کال په سپتمبر کې د خپلو څېړنو پر اساس پور کړي یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې د ورکو کسانو د موندنې لپاره جوړ کمیشن د لادرکې پیښو د قربانیانو د دادرسۍ پر ځای په دغو چارو کې د ککړو عناصرو د معافیت یو کلچر عام کړی دی. د بلوچستان د خوزدار سیمې فرزانی رودینی د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومتي او ریاستي ادارې د دې د ورک ورور پاړه دوی ته هیڅ معلومات نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه ورور یې باید عدالت ته وړاندې شي او که د ریاست ضد کړنو جرم پر ثابت شو نو له قانون سره سم دې سزا شي.
میرے بھائی کا نام سیف اللہ رودینی ہے اور وہ 8 سال سے لاپتہ ہے. وہ ایک پولیس میں کانسٹیبل تھا.
زما د ورور نوم سیف الله رودینی دی. هغه د پولیسو کانسټیبل وو او له تیرو 8 کلونو راهیسې لادرکه دی. هغه خوستار ته ډیوټی ته روان و چې لادرکه شو. په لاره ورته دوه ګاډي ولاړ وو. له هغو دوه کسان ښکته شول. زما په ورور یې تشدد وکړ او ګاډي ته وخیژو. هغه زمونږ د کورنۍ د ګټې بټې یواځینی کس وو. دغه لادرکه موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړي یو. زما مور او پلار 2 کاله وړاندې دغه په انتظار کې مړه شول. ما ته زما د ورور په اړه هیڅ معلومات نه راکول کیږي. کورته مو د استخباراتي دارو کسان راغلي وو. راته ویل چې ورور مې په بدو کارونو کې ملوث وو. ما ورته ویل چې که زما په ورور مو د ناسمو کارونو شک وي نو ولې یې په خپلو زندانونو او ټارچر سیلونو کې ساتي. عدالت ته وړاندې کړی چې د ملک لاین او قانون سره سم سزا شي.
ملکی آئین و قانون کی تحت
د ورکو بلوچستانو د موندلو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز 13 فبروري میاشت په اسلام آباد کې د یوې اونۍ لپاره احتجاجي ناسته کړې وه چې پکې د ورکو بلوچستانو د کورنۍ او ترڅنګ د بشري حقونو فعالانو د سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د ورکو بلوچو له درو استازو سره ولیدل او اړوند ادارو ته امر وکړ چې د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره په قانون کې ضروري بدلونونه وکړي. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په جون میاشت کې قومي اسمبلی ته یو قانوني طرح وړاندې کړه چې مخې د هیواد د جزا په قانون پاکستان پینل کوډ 1380 کې د یو چا په زور د غیبولو جرم لپاره ځانګړې سزاګانې تجویز کول دي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته وویل د دوی شمیرې ښیي چې لا هم له بلوچستانه 250,000 بلوچان غیب دي. نوموړي زیاته کړه دوی تر اوسه د شاوخوا 2,000 بلوچانو مسخ شوي مړي ترلاسه کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تس مشال ریڈیو تو ہوگی. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالان وایي چې په دې سیمه کې په 13 سموده کې د نام نه او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو پیښې یو وار بیا زیاتې شوې دي او پکې عام وګړي او عسکر دواړه په نښه کیږي. د دوی په خبره دې حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیلي راپور انیس اجمل وړاندې کړ.
په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو خبرې کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو او کاروایانو باوجود هم په دې سیمه کې تر اوسه په ځایي خلکو او عسکرو بریدونه او په خاصه توګه هدفي وژنې دوام لري. د اکتوبر په 9 په میرعلي کې وسلوالو د بنو یو اوسیدونکي او دکاندار میرولي په هدفي برید کې وواژه. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 55 پیښه ده. دغسې په میرعلي او دوسرلي کې د اکتوبر په 15 په دریو جدا جدا بریدونو کې درې ځایي اوسیدونکي وژل شول. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ځلي خلکو ته د امنیت لپاره د پوځي عملیاتو او کډوالې له وجې زیانونه رسېدلي، خو د هغې قرباني او هغسې نتیجه ورنکړه.
شمالی وزیرستان کے خود آپریشن زربیز مخکی چی کم حالات ہو آغا وقت کے دعوی چی ڈرون اٹیکس ہو ملیٹری آپریشن باکی تے او دماکے او پورا داشن تا ٹارگیٹ کلنگ چی کم اس روان دے نو چی کل آپریشن ہو شو نو خلق آئی ڈی پیس وال دیر دیا تا تکلیفو نای تیر کرد آغا وقت کی اصلی ہم اچا تکڑی خلقونا چی کم کلچر ستا بندی ساتا لیوی بیا ہو سا مر جرم ہو شو اے باوجود آپریشن نہ پس یو سو میاشت ہو امن و امان ہو بد امنی ڈیرا زیات نن سبا تیزا شو اسپیشل کم ٹارگیٹ کیلنگ دے چی تقریباً روزانہ یو دعا کے سنا دری کے سنا کی گی پیو نام بلب نام بندے خلق وجل کی گی خلق کم او چی سمرا دی داغا ڈیر زیات تنگ شوی دی داغا دوائی چی یار مونگ ڈیر قربانی وکڑے پکار دے چی اس دلتا مونگ امن و امان سر جون تیر کو خو آغا ایک پاسی
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د روان کال د جون په 13 په یو رپورٹ کې ویلي وو چې پروسه کال په قبایلی سیمو کې د ترګرې پیښې زیاتې شوې وې، خو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې د ترګرې کچه ټیټه وه. دغه سي په دروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په عام ولس نه بلکې په امنیتي ځواکونو هم د بریدونو زیاتېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د اکتوبر په 20 پر اسمک د تخیل او میرعلي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه وشو چې پکې دوه عسکر ووژل شو او یو زخمي شو. مدنی فعال عادل داوڑ وای چې قبایلی ضلع او په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې خلک د اندېښنې لري چې په دې سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلولو لپاره یو وار بیا د حالاتو خرابولو هڅه روانه ده.
لکه په وزیرستان شه یو ډیویژن فوج ده، د باوجود مطلب نه څوک په بازورې شه مخفوظ دي نه په کېرې شه مخفوظ دي. د خلکو په ذهن شه دغه سوال پیدا کېږي چې یا هو مطلب د گیم شه دی په خپل ملاوس دي او یا په دې په دغه شه ناکام دي. نو دلته کې د خلکو سره دا ویره ده چې دا چیرته دی بل د جنگ یو پروجیکټ او خسته ده بیا یو نوو گیم شری کېږي.
د ریپورټونو له مخې په شمالي وزیرستان کې تر ضرب عصب عملیاتو وروسته 400 کسان په هدفي بریدونو کې وشل شوي دي چې پکې د سیمې مشران، افسران، ځوانان او ښځې شامل دي. په دې سیمه کې د هدفي بریدونو خلاف ځایي خلکو سو وار احتجاجونه کړي او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې امنیتي حالات دومره خراب شوي چې څوک یې پوښتنه نشي کولی.
جنوبی وزیرستان دے رائے نجات اپریشن پا 2009 کے شروع شو ہے وہ یا او سا پورا مالتا آغانا پایتا ورا سے دو انہیں آلا کنٹرول کل دا سے دے شمالی وزیرستان دے ضرب عذاب اپریشن پا 2014 کے شروع شو ہے وہ نو دل تا اوز بیادا دی چی دا خلق دا دی پختن آگ جوڑی گی چی خلق دا پختن آگ کی چی آیا حکومت دا دمرا توانون وکرل دا زانیم وکرل دا خلقیم وکرل دمرا تکلیفونه خلکو ته میلاو شول. زمونږ په خلکو باندې معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تېرې شوې. نو په دې کې اوس بیا داسې حالات راتلل، آیا دلته بنیادی طور باندې علت څه دی چې دا حالات نه کنټرول کیږي؟ دخشي باندې اوس چې څوک هم دا سوال پورته کوي، څوک دا خبره کوي، بس هغه خلک به هم یا پکې په دغې هدفي وژنو کې یا به شهیدان کیږي. لکه د مخکې ورځې نور اسلام او داسې نور ډېر ملګري تاسو وینئ.
په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو له تنظیم مشر نور اسلام داوړ د اگست په 20 وژل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړ او وایي چې قبایلي سیمې یې تر ډېره له وسلوالو پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مو سو وارې د خبرو هڅه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولې. البته نوموړي راته څه موده وړاندې ویلي وو چې دا خبرې ناسمې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بیا پر شوي دي. شاهد علي خان زیاته کړې چې په سیمه کې اکثره هدفي وژنې د خلکو ترمنځ د ذاتي دښمنۍ او لوجې کیږي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې په 9:30 وشوي او اوس د انیس اجمل له خبرونو لنډی زورو.
د تحریک لبیک ډلې مظاهره چانو په وزیر آباد کې جی ټی روډ بند کړی و، خو اوس له دغه ځای څخه په وزیر آباد کې بل ځای کې ناستا پیل کړې او وایي چې تر څو یې مشر صادری سوی نوي خوشي شوي احتجاج ته به دوام ورکوي. د یادې ډلې پلویان د اکتوبر له 2 راهیسې په احتجاج دي. بلخوا د حکومت او د ناقانونه تحریک لبیک ډلې ترمنځ د مذاکراتو د دوام خبرونه هم دي. پاکستان جمهوری تحریک ویلی چې حکومت د ولس په ستونزو هوارولو کې ناکامه شوې ده. پرون د پنجاب په ډیر غازی خان کې د ګرانې لوجې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د حکومت هغه دریځ رد کړ چې په هیواد کې ګرانی په نړیوال مارکیټ کې د بیو زیاتېدو لوجې ده. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ګرانی زر تر زره قابو عمومي. نن پټان کې د جنوبي وزیرستان د مسجدو خلکو د خپلو کورونو د معاوضه لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د جنوبي وزیرستان د فلاحي تحریک مشر شرفا مسید مشال ریډیو ته اول چې دوی ته تر اوسه د رنګو کورونو 4 لاکھ روپے معاوضه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې دوی د سروې عمل تر ډیره پوره کړی دی او د دغه خلکو نورې مسئلې به هم زر هواري کړي. د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه پنجګور کې 14 لک تر لګا 2 تنه وشلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پرون ناوخته شوې په 14 کې 2 ملکیان وشل شوي او د ملیشیا ځواک درې سرتیري زخمیان شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د خبريالانو لپاره کارکونکو اداره فریډم نتورک وایي په دې هواد کې تر انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون لاندې په تیرو 3 کلونو کې 30 خبريالان د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا په جیلونو کې چول شوي یا په جرمونو کولو تورن شوي. او ټاکل شوی چې د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن نن د ملګرو ملتونو د آب و هوا بدلون په اړه په غونډه کې په دې اړه سخت خبرداری ورکړي چې د ځمکې تودوخې درجې ورو کول لپاره باید نړۍ نور لسنډه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کولو. اوس تاسو پام نورو راپورونو ته راګرځوم. د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو په جمعې په ورځ په اسلام آباد راولپنډه کې د ګرانه عزت احتجاج وکړ. دوی تور پورې کړ چې د حکومت د ناقصه پالیسو له وجې په ملک کې د ګرانی راغلي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د دې ډیرو احتجاجونو باوجود په ملک کې ګرانی دوام لري. په دې اړه باندې اسرار عالم مومند یو تفصیلي راپور برابر کړی.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګرانه بیا د شیانو درآمدولو سره کېدای شي ګرانی نوره هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي پاکستان پیټرولیم مصنوعات غنم دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي. نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت د غشایان اخیستې نو په ارزانه بیا به ورته ملاوي دی.
شیزونه موجود دي لکه فرض کې چینی شو غوړی شو وړه شو دا موجود دي. اوکه زمونږ چې کوم د بیوروکراتیک سیستم دی فوډ منیستری شو یا زمونږ د منیجمنت کمیشنران شو ایچ شو د دوی کنټرول چې کوم دی
انور شاه په 10 اکتوبر مشال ډو ته وویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلیو تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایهکاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولي مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زری او صنعتي پیداوار له وجې ده. اوتی په 1 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې د ګرانی پر ضد د اولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بې اثره دي چې حکومت ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
بل سے واقعی دا گیس بل سے واقعی پیٹرولیم نخونه سے واقعی نو آغا خو لکا ملک کے دنے نا کم پاور فل کرتا دا آغی کئی نا جاغی ہوں کی داغی پوجہ گرانی ہوشی
خوب. اسلام آباد کی اقتصاد پوہ ڈاکٹر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې په پاکستان کې کیو خوا حکومتونه د گرانی قبول کولو لپاره د ملک اقتصادی او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي، نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
هغه کې چې دی مرداشان دلې دي چې اپوزیشن هر وخت دی مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې سي نو هغه یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی دی پروټیسټ مطلب د ګورنمنت اگینست چی وی سرکولر ډیټ چې دی یو لس تر 22 ورسې دی یعنی یو لس عرب او تر 22 ورسې دی نو هغه ټایم چې دی دوی په دې ژغونه کوي.
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د دې هیواد حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهرې پر داسې وخت پیل کړي دي چې د دې هیواد شماریاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچا 5.6 وه. دفتر لمخې په دې وروستیو کې د 22 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
او دی کی کوم دی ترندی سکولونو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کی کوم دی هغه ډیر کم دی.
سی دی تو پانا چې موږ وی دی کوم وی چې الله خیر روان راول نل ویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کی ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې یو راپور جاری کړی او په دې راپور کې ویلي چې په ملک کې د ګرانۍ شرح 14% زیاته شوې ده. په دې اړه باندې تفصیل شبیر جان لري.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې پاکستان بیور اف سټیټسټکس شمیرو تر مخه چینی چې د هر کور ضرورت جوړ شوی دی په ملک کې په وړومبي ځل 125 او 140 روپو کیلو ته رسیدلی دی، کوم چې د سرکاري نرخ خوشا لس کم 100 روپو نه خوشا 150 روپے ګران دی. دغه نه علاوه د دغه ادارې شمیرو تر مخه په ملک کې د خوراک څخک او نور توکي هم بیې لوړې شوي دي. دا چې د حکومت او بیا په خصوصي توګه وزیر اعظم عمران خان د بیا بیا نوټس اخیستو د ګرانۍ د قابو کولو او عام اولس ته د ریلیف ورکولو داو باوجود ولې دغه سیزونه د ارزانه پځه ګرانیږي او نرخونه په بر روان دي. نو پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو ماهر استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په دې باب لوایي چې خو د حکومت خپل کمزوري دي او بل په نړۍ کې هم داسې حالات راغلي دي چې معیشتونه اغیزمن شوي دي.
کووډ راغلو او د کووډ په وجه باندې چونکه د ټول دنیا کې کاروبار چې کم دی هغه ټپ ودرېدو، لاکډاون شروع شو او پاکستان اکانومي یا سه هم چې کم دی یو کمزور اکانومي ده. نو ظاهره خبره ده د کووډ نه مونږ هم متاثر شو. دې سره سره نور مسایل هم دي د پاکستان د اکانومي چې هغه کنټریبیوټ کوي، لکه مونږ پاور شارټیج وګوره، زمونږ انډستریلایزیشن وګوره، روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز ده مختلف چیزوں خاص کر دا فوڈ آئٹمس یا نور کم داسی اسینشل آئٹمس دی دا آغی رازی او دا آغی پا وجہ باندی مختلف کرائسس چکم دی پا ملک کی شروع کی گی.
بلخواتا ملک کاروباری او صنعتکار طبقہ سے نظر لری نو دا خیبر پختونخوا دا سوداگر دا اتحادی یا چیمبر آف کامرس پخوان صدر او صنعتکار زاہد شینواری مشال لیڈو توائی چدغ گرانے او بیا په خصوصی توګه دا ڈالر نرخ سیوا کے دو پا تجارت ډیر منفی اغیز غورځولی دی او د دوی تجارت د وړاندې په نسبت ډیر اغیزمن شوی پدې دی چې دا صوبا قدرتی افتونو تر هغه غره هم ځپلې ده او اوس کرانه هم
ټول تقریبا 80% چې دا انډستریل را میټیریل او کیمیکل سی دا امپورټ سی نو هغه ډالر ګرانه دو په وجه باندې هغه مونږ ته ګران پریوزي نو دا وجه باندې مونږ ته د ډیویشن فائدہ هم نه ملاویږي او د په وجه باندې مونږ باندې ایکسپورټ هم نه زیاتیږي نو دا زمونږ د اکانومي لپاره یو ډیره لویه دچکه ده او د په وجه باندې زمونږ مارکیټ کې موږ چې کومه سرمایه ده هغه منځ په منځ نیمه شي کنه ځکه چې کوم کار مخه موږ په زر ټنه کار بکولو په کال کې په 1 کروڑ روپۍ نو هغه زر ټنه چې دی اوس په 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ او 45 لک روپۍ باندې کیږي نو موږ د خپل سرمایه ځای په ځای ختم شوی کنه نو د ډیر نقصان نو موږ ته رسیدلی اکانومي ته او تجارت ته او انډستری ته.
دغرنګ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونه چې سو سو واره د ګرانې پر ضد د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کړی دي حکومت ناکامه او ناپوهه بلي او وایي چې دوی هیڅ د ملک د نظام په چلولو نه پوهیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان او پخوانی سېنېټر زاید خان په دې باب لوایي
د دې حکومت کم خیال کړی ترانسپرنسي انټرنیشنل وی چې د نورو حکومتونو په دې کې زیات کرپشن روان دي کی او هر یو سیز روز په روز ګرانيږي تبعی قومه تبعی ته مخامخ کړی دي. عجیب غونډه خلک دي چې دا وایي دنیا کی دومره گرانی نشته چې سونه زم په ملک دا دا لاجی کاډو دی نه چې په دنیا کی گرانی زمون باندې گرانی دی. خدا دونه بد قسمت قوم دی سلیکټس پیدا چې سړی مسرت کړي چې غډه نه حل دی او دا نه حلی په زمانی د سخت حالات دی دا کم گرانی دی دا بالکل ظلم دی زیاتې دی.
د غرن د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دریز لري چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا له وجې معاشي تنګسیا راغلې ده او د دنیا مضبوط معیشت والے هیوادونه هم اغیزمن شوي دي نو ځکه د پاکستان په کمزور معیشت هم د دې بد اغیز راغلې دي. دوی په تیر حکومتونو د غلطو پالیسو درغلو او بډو رشوتونو تورونه هم لګوي او هغوی د کمزور معیشت ذمہوار بلي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د وفاقي ادارې د شمیرو نه پس پاکستان د حکومت مخالف ګوندونه هم دا تور لګی چې موجوده حکومت په ملک کې د ګرانۍ په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. تیر اوس په ډیر غازی خان کې حکومت مخالف اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یو جلسه هم کړې وه. دغه جلسې ته مولانا فضل الرحمن او میا شهباز شریف هم خطاب کړو. په دې اړه باندې تفصیل غلام غوث وړاندې کړ.
د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکې وکړې. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوری تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي.
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی.
کا حکومت وی نو ستاسو دا ووٹ پا بنیاد بوی لیکن کا ستاسو رائے غلا کی گی او دا خپلی مرغی نتائج جوڑی گی او پا حیوات داسی جابر او ناجائز حکمرانان مسلط کی گی نو دا بغاوت لپارا با تر طول اول مونگ روزو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت دریز رد کړو چې ګنې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ له وجې په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. شاباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سور اعلان دی به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي.
بنگلہ دیش میں مہنگائی 5% سے کم ہے.
بنگلادیش کی گرانی د 15 فیصد نه او په سریلانکا کی د 6 فیصد نه کم ده او په پاکستان کی د 14 فیصد نه هم لوړه شوې ده. د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې گرانی په ضد راپاسی او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسی اختیار وکاروي. مونږ به په شریکه د دې گرانی او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو.
هم مل کر اس مہنگائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے.
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقي وزیرانو دا هم ویلي دي چې دا وی حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پی ڈی ایم کې شامل غوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دی استعفا ورکړي او په هیواد کې بیا انتخابات ترسره شي.
د مشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 19 بجو
د ځوانانو غږ
په 21 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروي
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو
د کرخې په غاړه
په 4 بجو
د مشال ریډیو ته وګي. په کراچۍ کې میشتو بنگالیانو د اکتوبر په 1 د کراچۍ پریس کلب مخ د احتجاجي غونډه وکړه. یاده غونډه د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه په نوم اتحادی را جوړه کړې وه. د غونډې په وخت د بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشالې ورته وویل چې دوی له کلونو راهیسې دلته اوسیږي خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دي پیژندلي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
دا غونډه په وخت د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشال یډیو ته وویل چې دوی د کلونو راهیسې دلته اوسیږي خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلي. د دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختی کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنگالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختی کارډونو نه درلیدلو له امله خپل زده کړې نشي کولی. د دې زموار سوکتی زامن په نسل کې نه ډاکټران نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنگالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي. د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنگالی بیا مشال ریډیو ته وویل چې زموږ د دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی خو نن هم موږ د بهرنیو کډوالو سره شمارل کیږو. زموږ سره به دا ظلم تر کومې روان وي.
هم لوگ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے خوشی سے
دیوائی چنن مونگ دلتا پا مجبوری راغلیو هیڅوک په خوخه ندی راغللی. بنگالیان د پاکستان په جوړیدو کې شامل وو او نن هم بنگالیان د هیواد په اقتصاد کې مهم لاس لري. خو بیا هم مونږ پاکستانیان نه یو او نادرا هم عجیبه قانون لري. شناختی کارډونه نه جوړیږي. د پلار شناختی کارډ باندې جوړوي که د پلار شناختی کارډ جوړ کړي نو د ماشومانو شناختی کارډونه نه جوړوي.
باپ کو نہیں ملتے باپ کو ملتے پہ بچہ کو نہیں دیتے.
ونڈی تا د پاکستان بنگالی ایکشن کمیټه نورو غړو هم ویناګانې وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتی نیوکی وکړي. هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سل شلو ځایونو کې ژوند کوي خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړي توګه د سند په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي. هغه ویلي چې زموږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی او نادرا زموږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 18 کالو زیات دي له شناختی کارډونو محرومه ساتلي دي. بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی. شیخ رشید یاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنگالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي. په 1921 کال کې د بنگلادیش له جوړېدو وروسته په لکونو بنگالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډه شول. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی ادارې نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنگالیانو شمیر 1,00,000 دی خو د بنگالیانو اکشن کمیټې په وینا دا شمیرې په کراچۍ کې 2,00,000 او په ټول هیواد کې 15,00,000 دی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ا اوریدن کو د خیبر پختونخوا و د اعلی محمود خان د اکتوبر پشپگوشتما چترال کی په یو لسی غونډه کې په خپل وینا کې ویل چې د ملاکنډ ډیویژن په دوو برخو کې بوبیشل شي، خو بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د ملاکنډ غړي وای حکومت اعلانات کوي خو عمل پرې نه کوي. تفصیل فرخنده اسد.
د برادرنا د جماعت اسلامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل د پخپله په دې اړه په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی و خو تر اوسه پرې څه عمل نه دی شوی. دا چې ملکنډ دی ولې په دوو برخو کې وویشل شي په اړه یې عنایت الله خان وایي.
ملکنډ ډیویژن رقبې لحاظ سره صوبې غټ ډیویژن دی، د دې دوه ضلع چترال پر چترال لور ته د رقبې لحاظ د پوره صوبې یو طرف ته، دوه ضلع بل طرف ته، بل اپر ګیر لور ګیر بنیر شانګلا
بلخوا د کوز تیرنا د عوامی نیشنل ګوند صوبائی اسمبلی غړی حاجی بہادر خان د اکتوبر پر دیرشم مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل حکومت اعلانات کوي خو عمل پرې نه کوي.
ما په جبل ورځ قرارداد پېښ کړی او قرارداد یې په ما پسې بیرته واپس کړی دی. د خلکو دا کړی دي چې نه دارالقضا ته ځي نو سوات ته ځي او ډېر لرې ځای دی، ډېر په مشکله باندې غریب سړی تلی شي. یا مطلب دا چې کمشنر ته ورځي، ډی آی جی ته ورځي، دا مسلې درته کور کړي ته راشي، ملګري ته رانږدې شي، نو دا څلور پنځه ځلې لې چې دي یو هغه ټول مشکل ختم شي. هلته چې ځي شپې له ورځي
د کمشنر ملکنډ پر سرکاری ویبپاڼه ورکل شوې دي چې بونیر، سوات، شانګلا، کوز او بردیر، کوز او بر چترال، ملکنډ او باجوړ د دې ډیویژن نه ضلع دي. دا ډیویژن 2,000 سکوئر کیلومتر رقبا او اوه اتیا لکه آبادی لري. د ملکنډ ډیویژن سیاسي نمائندگان وای خلک په انتظامی کارونو کې ګڼ مشکلات لري. که یو تن لکوس چترال نسوات د کمشنر دفتر تزی نو سنا اوه ساته سفر بکوي. هم په دې اړه لبر دیرنا د پاکستان پیپلس ګوند صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل
اپر چترال نه د لوړ چترال نه یا د تیر په اپر نه لکه د کوهستان زمونږ یو حلقه ده راول لکه دا غټ غټې دریږي سلطان خیل دره کا نهاد دره کا کارو دره دا تقریبا مونږ په یو معمولي تشخط د پاره د معمولي یو بل د پاره مونږ سواد تشپولې دي.
د ملکنډ ډیویژن مخالف سیاسي ګوندونه وایي باید پر دې مسله په اسمبلی کې بحث او خبرې وشي او حکومت ته په دې اړه د دوی پر قرارداد عملی کار وکړي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان د اکتوبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل د صوبی اعلی وزیر محمود خان په چترال کې په خپلو وروستیو خبرو کې دا مسله راپورته کړې ده. ملکنډ ډیویژن د رګبی په لحاظ د خیبر پختونخوا ته ټولو لوی ډیویژن دی. دا د افغانستان، گلګت بلتستان، پېښور، مردان او هزاره ډیویژنو سره خپلې پولې لري او د سوات، کالام، چترال او دیر ضلعو په شمول په ځینو نورو سیمو کې ګڼې سیلانۍ او تاریخي ځایونه هم لري.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي.
تاسو مشال لري ته وګي ورزو کورمه ته په کورمه کې د بجلی نشټوالي له وجې نه کاروباري خلک دا ګیله کوي چې د دې کاروبارونو ته ځان رسیدلې. طارق اورګری په دې اړه دا راپور لري.
په اورګزو کې د اتوار پر ورځ د مشتي میله بازار تاجرانو ویلي دي چې د بجلی نشتوالی د دوی پر روزګار اثر غورځولی دی. د یاد بازار یو تاجر فرید خان مشال رډیو ته وایي د هغو خلکو کاروبار بالکل خراب شوی چې د بجلی د سامانونو کاروبار کوي او یا یې روزګار په بجلی دی.
لکه بجلی سره څه کوم کاروبارونه تړلي دي، لکه د ویلډ مشین شه، د هوا د ټیرونو هوا والا مشین شه، او سره د سلئی د درجانو مشینونه شو، او سره د بیکری والا کوم مکسچر چیلر مشینونه دي، څه کې خپل مټیریل تیاروي، او د اری مشین اور سره اور سره د وړو مشینونه او د اوبو مشینونه پټه په ولیاړ دي.
مشتی میله بازار د ضلع یو لوی تجارتي مرکز دی چېرته کې تر شپږ سوه زیات دوکانونه، هوټلې او مارکیټونه دي. د بازار یو بل تاجر حلیم ګل وای که څه هم ځینې دوکانداران له شمسی بجلی او یا په جنریټر خپل کار او ضرورت پوره کوي، خو داسې هغلته د سیزونو نرخ د نورو ځایونو په مقابل زیات غورځېږي، نو د ګاګ مخه ډیره کمه ده.
سر کوم مخکې کارونه کاروبار به بجلی سره کېده، هغه کاروبار اوس جرنیټر او شمسی سره کوي خلک، نو دې وجه نه کوم سامان دی هغه ګران پرېوځي او خلکو د ګاک والا کمی دی. کوم مخکې بازار مارکیټ و سیل به کېده، هغه شاید سیل اوس نه کېږي د بجلی د نشتوالي د وجه نه.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد وایي که د بازار تاجران غواړي چې بجلی ښه شي نو میټر دې ولګوي، ولې چې کمرشل صارف ته اوس دوی مفت بجلی نشي ورکولی. چارواکي زیاتوي فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړي دو پس په کمرشل صارف د بجلی میټر لګول زوري شوی دی.
انډیپندنت فیډر په ټیسکو په خرچې باندې وکړ دل دې د وجه نه ورکړ چې د بازارونو لا سپلای 24 ګنټې د سپلای ورکم، څه د بازارونو آباد شي، بازارونو کاروبار آباد. خو هغه د لپاره لازمي شرط دی انسټالیشن آف میټر. میٹر انسٹال کرے نو بیا کو اپنا یو درس محکمہ دے سدا جسٹ لائک دکان پر مثال لے
د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ شوي دي. که څه هم تر انضمام وروسته د ضلع په کمرشل صارف میټر لګول ضروري شوي دي، خو لا هم هغلته حکومت په زاړه پالیسۍ ډومیسټک صارف یا د عام خلکو کورونو ته شپږ ګنټې مفت بجلی ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ساعت خپرولو وخت ختمېده، رانږدې شوي دي، او د وروستي خبرونو لنډیز دپاره ما خپل همکاري انیسه اجمل ته ورکوم.
د ناقانونه تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره چیانو په وزیر آباد کې جی ټی روډ بند کړی و، خو اوس دوی په دغه سیمه کې یو بل ځای کې ناستا پیل کړې ده. وایي چې تر څو یې مشر صادر رضوي نوي خوشي شوې احتجاجي ناستې ته به دوام ورکوي. د یادې ویلې پلویان د اکتوبر له 2 راهیسې په احتجاج دي. هلته داسې رپورټونه دي چې د پاکستان د حکومت او د ناقانونه تحریک لبیک ډلې ترمنځ مذاکرات هم روان دي. پاکستان جمهوری تحریک ویلي چې حکومت ولس په ستونزو هوارولو کې ناکامه شوی دی. د دې غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې په هیواد کې رښتونی جمهوریت تر رامنځته کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي د خبرې پرون د پنجاب په ډیر غازی خان کې د ګرانې پر ضد یوې احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړي. نن پټان کې د جنوبي وزیرستان د مسجد خلکو د خپلو کورونو د معاوضه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د جنوبي وزیرستان د فلاحي تحریک مشر شرفا مسجد مشال ریډیو ته چې دوی ته تر اوسه د ړنګو کورونو 4.5 لکه روپۍ معاوضه نه ده ورکړل شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې دوی د سروې عمل تر ډیره پوره کړی او د نورو خلکو دا مسالې به هم سر هوارې کړي. د بلوچستان په بلوچ مشت سیمه پنجکور کې 14 لک تر لگا 2 تنه وچلی دي. پولیس چارواکي وایي چې پرې ناوخته شوي په دې 14 کې 2 ملکیان وچل شوي او د ملیشیا ځواک 3 عسکر زخمی شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د خبریالانو لپاره کارکونکي ادارې فریډم نیټورک ویلي په دې هیواد کې تر انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون لاندې په تیرو 3 کلونو کې 30 خبریالان د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا په جیلونو کې چول شوي یا په جرمونو کولو تورن شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې میډیا پوره ازادي لري. او د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن نن د ملګرو ملتونو د په هوا بدلون په اړه په غونډه کې په ډېره سخت خبرداری ورکوي چې د ځمکې تودوخې درجې روکول لپاره باید نړۍ نور لږنده کار وانخلي.
د سرا د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اجازه راغی ک په دې سپو پاتې شو. تاسو به د امریکا غ ډیور ریډیو اوري د نړۍ په هر ګډ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چي خاد آباد او بریالي اوسئ.